شمایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سیګار په یو تازه ریپورت کې د غیداري د افغانستان سره د امریکا د مرستندوی ماموریت شارو ته انتقادي کتنه کړې ده. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د امریکا د بی بی پلوټو الوتکې نسکورولو سره غلط کار کړی دی. ستړي مشهزه اجمل اند ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې درته هر کله ویم په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کې په مخکې د دې سات خبرونه ته ولسمشر غنی وایي په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جمعتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. او ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د فکر کوي چې امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام به د ایران د کوم جنرال یا د بل چا صحفي عمل وي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جمعتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ښاغلي غنی دا سرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي. په خبر پاڼه کې د هغو ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې دا جمعتونو جوړول پکې پلان شوی خو د جزئیاتو لورکولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوی اسلام پیژندنه دی د هیواد د پانتونونو خونځویو او ادارو په اساسي تګلاره بدله شي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې همدار ازوی چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې لګرنوالو بهرنوي ملمنو سره په کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کولو او د مدرسو خونځویو پانتونونو او جمعتونو د وسلولو په اړه بحث تلې ولتي او خو ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون له ضبطولو وروسته لمنځه یوړل.
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځم به پورز له غربي وروسته د وسلول طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرام چاودیدونکي توکي نیول دي او لمنځه وړي دي.
خغلی خوګیانی ویل دا چاودیدونکي مواد د ماينونو د جوړولو لپاره زیرمه شوی او طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تفسیر نه دکړي. د دې چاودیدونکو موادو د نیولو خبر پرون وروسته لاغ ورکړ شو چې په جلال آباد ښار کې یو ماين وچاودید. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان ظاهر عادل رسنوي ته ویلي چې چاودنې یو تن وژلې او ولس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په کوربتو په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته 3-3 په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت. افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د اندونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړي او یوازې له ایران څخه په کم توپیر ماتې خوړلې. د جاپان لوبډله پرون وتوانې ده چې کوربه ایران د 4 په وړاندې پاتو ګولونو مات کړي او له افغانستان سره فائنل ته وځي. افغان لوبغاړي سید حسین موسوي تر دې دمه چې شپږ ګولونه یې وهلي د دې لوبو د غوره ګول وهونکي لقب خپل کړی. جاپان دوه ځلې د آسیا د شل کلونو د فوټسال اتلولي ګټلې خو افغان ټیم د لومړي ځل لپاره فائنل ته وځي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د فوټسال د شل کلونو د ملي ټیم لاسته راوړنې ستایلې او هغو ته یې مبارکي ویلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا د دې اقدام غچ اخلي کنه ویل ډېر زر به خبر شي. ښاغلي ترامپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی په ځواب کې وویل چې وبګورو څه پیښېږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبه پورې زول چې د امریکا یو بي پلوټه کشفی الوتکې د هرمز ولایت پر سر وشتلې او نسکوره کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپل هوا مزکی او بو دفاع وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه د هوایي ځواک قومندان جنرال جوزف کاستیلا ویلي د امریکا پر بي پلوټه الوتکې حمله یو هڅه ده د دې لپاره چې پر تجارتي کشتیو لبریدون وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. لا ازادي رډيونه خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشانو موافقه کړې چې په اوکرين کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هواد بندیزونه تمدید کړي. د مشانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم بنخښ شوی. اروپایي مشانو همداراز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپایي شورا د مشر ډونالډ ټسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پر روسیې بندیزونه د منسک موافقو د نامالې کېدو له امله د رایو په اکثریت نور شپږو میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالات هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه تلویزیونی خبرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل دی وای پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي و. هیله من یم چې دا خبره به یو وخت تر کو ثابته شي. اروپایي ټولنې، امریکا او ځینو نورو هیوادونو وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې دې هیواد په 2014 کال مارچ کې کریمیا د خپل قلمرو یوه برخه کړه او د اوکراین په ختیځ کې یې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړ. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف لدن د ګوښه کړی. مرادوف په ازبکستان کې رسنیو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال پر دنده ټاکلی و. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی بیان شوی. دوستانو خبرونه ملازادی راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د مرستو څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډل نور کول نیولې. د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړخ پوري د دې ماموریت بیلابیلې دمګړتیاوي راسپړلې چې په یو ریپورت کې به یې درته وړاندې کړو. دا به هم واوري چې دا پکتیکا په غرنوی سیمو کې میشت خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د غزنی خواجه عمری ولسوالي چې لیو کال ځن روسه بیرته افغان ځواکونه نیولې. د ازادۍ راډیو خبريال ورغلی او له دغه سیمې کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د دې ولسوالۍ په وضعیت هم تاسو خبرو کوو. وختو د افغانستان په اړه ځین نور ریپورټونه هم دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یو بي پلوټ الوتکې په نسخورولو سره ناسم کار کړی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډل نور کول نیولې. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلې نیمګړتیاوې ته ګوته نیولې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیرای سلاکاران افغانستان ته لا استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګاروی د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پراپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګاروی په دې ماموریت کې د نیمګړتیا او بایس شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګاروی سره له دې چې متحد ایالاتو دری اتیا اشاریه دری میلیارد ډالر د امریکا د امنیتی بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوز نه و چې د امنیتی سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتی ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګاروی د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو، او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یوا هندی باوري سرچینه وايي امریکا ورته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي په نوې ډیلی کې یو شمیر افغان خبریالانو ته ویلي چې هند په دې اړه خپلې اندېښنې له پخوا راهیسې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خان محمد سیند پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د هڅو دوام د هند اندېښنې پیدا کړې دي. یوې هندۍ منبع د پنجشنبې په ورځ په ډهلي کې افغان خبریالانو ته وویل امریکا دوی ته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د یادې منبع په خبره هند د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په جریان کې نه دی. دغه هندۍ منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې هند په دې حق له خپله اندېښنه او په تېره د پاکستان د نقش په تړاو چې هیڅکله یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی پخوا په بشکک کې له ولسمشر غني سره مطرح کړې ده. دغه منبع دا هم ویلي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي چې د هند اندېښنه به پکې په جدي توګه مطرح شي. دغه هندۍ منبع روښانه نه کړه چې په دې اړه د هند اندېښنه څه ده او امریکا دې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد ته کوم تضمین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به هغه مهال خبرې وکړي چې هند په رسمي توګه خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له څه مودې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازیو سره شپږ ځلې لیدلی دی. تر اوسه دغو خبرو څرګنده نتیجه نه ده ورکړې او په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د اووم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره وویني. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو په اړه د هند اندېښنه څه ده چې د دغه هیواد یوې باوري منبع له افغان خبریالانو سره مطرح کړې ده. په دې اړه د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي هند له هغې سولې نه چې پاکستان پکې نقش ولري خطر احساسوي.
هند در منطقه یک قدرتی بزرگی
د وویل هند په سیمه کې یو ستر اقتصادي، سیاسي او اټومي ځواک دی. د هند د نقش پرته چې سیال پاکستان دی، د افغانستان هر ډول برخلیک چې ولیکل شي هند به ورسره موافق نه وي. سوله چې د پاکستان د قیادت په ساحه کې رامنځته شي، د هند ګټه پکې ګواښل کیږي. دغه هندی منبع چې له افغان خبریالانو سره خبرې کړي، د ډهلي او اسلام آباد د اړیکو په اړه ویلي چې روان وضعیت او د پاکستان کړنو ته په کتو به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه شي. له افغان خبریالانو سره د یاد منبع په لیدو کې د چابهار بندر ته هم اشاره شوې او منبع د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د دغه بندر په کاروبار هم اغیز کړی دی. منبع زیاته کړې له دې امله لوی شرکتونه هم اندېښمن دي چې په دغو بندیزونو کې چیرې چابهار هم شامل شي. په دې دلیل دغه شرکتونه د یاد بندر په زیربنایي برخو کې له پانګو اچونو ډډه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی خواجه عمری ولسوالی چې یو کال ځنډ وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې، نو د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه ولسوالۍ ته ورغلې، له خلکو سره یې خبرې کړې دي. د دې ځای خلک غوښتنه لري چې دولت دې د دې ځای د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا رپورټ ستاسو پام راړو.
غزنی مرکز ته څیرمه په 6 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې له یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو له طالبانو بیرته ونیوله. دلته ژوند فلج او خلک په کورنو کې ننوتې دي. چوپه چوپتیا ده، خلک له ویرې نه راوځي، یوازې د درنو او سپکو وسلو ډزې راځي. دا ولسوالۍ له مرکز او امنیه قمندانۍ څخه د دغه ولسوالۍ تر ملکي شفخانې او لیسې پورې پر سړک خال خالی او یو کس ښکاره کیږي. دلته نږدې د ترمی کلی چې پر غونډۍ آباد د ښځې او ماشومان لیدل کیږي، خو د دې تر څنګ یو کس چې ځان د سلیمان په نامه راپیژنې ولاړ دی، په څیره کې مایوسي له ورایه ښکاري. ازادي راډیو ته یې وویل دولت دې دغه ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسله والو پاکه کړي. باید په سیمه کې آرامي راسي، خلک خپلو کارونو ته دوام ورکړي، په هادي ډول دې خپل ژوند پر مخ یوسي، ښوونځي، روغتون او نور دا ډول شان دې فعال سي، لارې باید خلاصې سي چې خلک خپله غریبي وکړي. دلته د امنیتي سرتیرو تر څنګ د زلمي په نوم یو بل کس ولاړ دی. ازادي راډیو ته یې وویل جګړو مو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی، دولت دې په ولسوالۍ کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي.
جنگ سامیارم شما شاید
اوس هم جګړې دي. تاسو اورئ چې اوس هم پایرونه کیږي، هیڅوک نسی کولای چې خپلو کښتونو ته لاړ سي. موږ قراری او آرامي غواړو. بل لور ته د خواجه عمر ولسوال احمد ضیا یعقوبی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دلته امنیت ټینګ کړي.
شما دوستان شاید هستین؟
دلته وضعیت ډیر خراب وو، خو اوس تر پخوا ښه سوی دی. موږ له مرکزي دولت، کورنیو او دفاع وزارتونو څخه غوښتنه کوو چې دلته د پوستو په جوړولو لاس پورې کړي. اوس هم وسلوال طالبان کله کله راځي، د خلکو له کورنو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي او بیرته تښتي. ولسوال دا خبرې په داسې حال کې کولې چې د ویرې له حالت څخه یوې بلې خواته کتل او جګړه روانه وه. دا غزنی امنیه قمندان سمنوال خالد وردک په خواجه عمری ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل نه دا چې دغه ولسوالۍ بلکې په ټولو ولسوالیو کې به د امنیت ته ټینګښت لپاره هڅې کوي.
موږ مخکې د ته وعده کړې وه چې د تل د دوه درې میاشتې کې موږ ډېر کارونه کړي دي. ولسوالۍ د یاکم ونیوه، خواجه مری مې ونیوه، انشاءالله موږ به نور هم مخکې روانو. نورې ولسوالۍ به موږ نیسو او دا کوم کمربند چې موږ په مرکز د ښار ته نږدې وو دا خط به موږ مخکې وړو. نور
د غزنی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې مټې ایران غشتې دي، تر څو په دغه ولایت کې د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي او پوره امنیت پکې خوندي کړي.
د اوروزګان د امنیه قمندان وایي د هغه 25 تنو غیر مسؤوله وسلوالو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې چې په ولسي د ولسي او مشرانو جرګې د استازو په ضمانت خوشی شوی. په ورته وخت کې بیا د دې آزاد شوو کسانو له جملې د امنیت پخانی امیر پر ځان لګیدلی تورن ردی او وای هر وخت حاضر دی چې څرنوالې ته ځواب ورکړي. په دې اړه به نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین وایي د شپږ پنځوستنو له جملې څخه پنځه ویشت هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنی نه دي چې ځانونه یې په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یاد کسان یې د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرم نو بیا به زندان ته واچول سي.
مزدونی ده که ما البته سویزان بوده اونا را گرفتار کردیم ایشان و
دغه پنځه ویشتن چې آزاد سول په دې معنا نه دي چې نور دولت ورسره کار نه لري. د قانون له مخې مو د دوی دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي او حساب او کتاب ورسره کیږي. که مجرم و سزا به ورکول سي او که مجرم نه و بیرته به آزاد سي. محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د نیول سوو کسانو سره زیات شمیر سپکې او درنې وسلې هم نیولې. په ورته وخت کې د آزادو سوو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بې ګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سوو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني د ده پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانون د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه د شرکت چې واده راکړ دی هغه د زموږ لوی شرکت دی، د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پرې لا ورته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه بې قانونه وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا میراګیري چې تا بې قانونه امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ورنه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان یې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي پنځه ویشت کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیل معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره یې د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. اصیل زازی پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت یو لس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه یې په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلي دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومي خلک دي هغه تیبوري خلک اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي ګرځي هغه خلک چې دی ونو کتکول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونی تکول وکړي هغه ته جرمه ټاکل شوی ده او قومي دي دود د دستور له مخې غونه نغه جرمه خسته لګي.
د پکتیاولې د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکه او یا هم میولرونکو بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنۍ اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلق او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدلی معاشات لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بل پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنه کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي کورې جوړې کړي. غریبی لیکوال زمینان نه د ورته متحده شوی فابریکې نشته، نور کورونه نشته،
د پکتیا ولایت کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو له مخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکولو شو د دوی لپاره بدیلی پروژې پلیکو.
محمد وړاندې ویل تر دې مهاله په اولس ولای کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوی پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي سفیر الله ستانکسي ورته کتنه کوي.
ډیفنس پوسټ خبرونه لیکلي جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. پلیکنه کې راغلي د جرمني او قطر د کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. ډیفنس پوسټ په دې ورستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیځ ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. ډیفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاس پوڅه بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادمی چې ماموتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي. د ماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاص توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته رسیدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. ریلیف ویب خبرونه د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبوره کړي څو له خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي څه باندې څلور لکه افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورنۍ بي ځای شوې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټر چالوکا بیاني په حواله راغلي د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بي ثباتي لا پسې زیاته کړې.
ولسمشر ډونالد ترامپ وايي ایران د امریکا د بي پلوټ الوتکې په نسکوربلو سره غلط کار کړي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبري اعلان څرګندونه وکړه او ویل د الوتکې د نړیوالو اوبو پر سر الوتکې. ترامپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بي پلوټ الوتکې په نسکوربلو سره یې وډیره لوی تیروتنه کړې. د ایران سپایي پاسارانو ځواک ویلي چې د امریکا بي پلوټ کشفي الوتکې د هرمزګان په ولایت کې ویشتیا او نسکوره کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یو بي پيلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوی عمل دی. ښاغلی ترامپ ویلي چې کدا الوتکې بي پيلوټ نه وای نو د هغې ویشتل به خای بیله مسله وای. ترامپ چې پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په ګډ خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوی الوتکه دقیقاً د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې و.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې خای کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه یې وشتلې او نسکوره کړی وي. لنی کمرغه دا الوتکه بی وسلې او بی پیلوټه و او سرګند ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې و. خغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره یوه ډیره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفي الوتکه یې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. دې ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل له سرې کرښې ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. دې وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقب په اړه خبرداري ورکړی دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیکدونکو کشتیو وروستیو حمله په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحدی سعودي عربستان د دې حمله پر ایران اچولې خو تهران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی.
دوستان زموږه غلازادې راډیو ناوري وسم بیا د مهم خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتونکو میاش کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جماعتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پانه کې چې پرونه خبره شو ویلي خاغلی غنی د سرګندونی د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پاړه د جوړ شوی سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې کړی. دا ننګرهار سیمه ای چارواکي وای چې د ملي امنیت ځواکونو په مندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکو مواد ترلاسه کړی. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خو ګیڼه ازادي رډیو ټول چې د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکو مواد پرون د ضبطولو وروسته لمنځوړي. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډله د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. د آسیالي د ایران په قربتوب په تبریز کې روان دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر الوته. د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی دی. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړی دی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ویلولئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ نور مطالب رپورټونه او خبرونه هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده. دا راډیو لاري زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دول شپږنوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په همدې ځای د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر سو یو نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله لای د مباسي
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه او نیک هلی می اومنی دا ونی دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې وخت نوی واده شوی ناوی د دې پر ځای چې دا ژوند له ملګری سره کینی او ستونزه حل کړي دا ګډ ژوند د ستونزو د حل لپاره له پلارګنې مشوره اخلي
خو را نمې دې ما امراض دې ما خګوري خو سرخلو ته خو منه شو مطلب لایغه خو پردي خلک دې چلی
یو مدت کې چې زم دې پلار کړای مو د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله
کم دغه مسایل مونږ کوي ونجلې ونه پويګ نو غنجلې تر ډیره غو کورنۍ تنيسي مثلا خو سرګنې
دغه کار د خزي او میړه په ژوند څاغیس کوي اسلام او دارو په هنې علمې پاړه څوایي
د ټوله مداخلي دی او هیڅ زاین نسی او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمیر
یو کورنۍ کې دی او زوان د پاره کڅوک مشوره ورکي اغم چې دل سوزي با تجربه
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په هم دی اړه مو یو راپور برابر کړی او د خبرونې په ورستۍ برخه کې تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي
په افغانستان کې معمولا یو خزه تر وته ورسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یو کور کې اوسیږي خو دغه اړیکې د پاللو او خوشاله ژوند تیرولو په اړه له دغې نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپلو ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري ځینې وخت هم دا چې نوې واده شوې ناوې د خسر په کورنۍ کې لوې ستونزې سره مخ شي نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې ژوند ښه و خو کله چې د ماما او تر لونو سره خپل مشکل شریک کړی وو او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کاوه نو ژوند یې تریخ شو
زه خو لږ وړه او مساده غونتې وم نه دا نه منه پیدم ما داسې فکر کاوه چې شاید نه وای ژوند به می دا به سخل کورنۍ زه مختنه وم دا به مات سم لار راخی اسی کې ما دوی ما ته غلطه لار راو اول زلې ډیر خو رفتار می دی خاون می ډیر خو او اوس می دی خاون لپام ډیر زیاته بدسته ما وهی می ټوکی می داسې خواخې می مم داسې ده اوس ځن می ډیر خراب ده وخت به راته ویلې سې دی کاکا لورګانی دی ماما لورګانی دی مرا پریګه ده ما به ورته ویلې سې د زما دوستانی دی ولې به نه را پریګه ده
ملالې بیا هغه څوک د چې دوه کله کیږي د پلار په کور نسته ده او خوند یې د خې او بدې پښتنه نه کوي هغه وای ژوند یې زکه تاریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې عمر کم وو او د خپل کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي دا وایي که څه هم ملګرو یې په خنیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې زکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړې دي
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وزورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړو ما هغوی ته ژړ له خپل د ژړ راز مرته ویل نو مرګره مې ډیره خوشی نشه له ماته ویل چې د خپل خوان شماره دې راکړه کله چې ما خپل د خوان شماره غوې ته ورکړه هغه زما خوان ته زنګ او هغه سره خبرې وکړلې هغه فقط د هغه د هدف دا و چې زما ترمنځ د رامنځته شوی مشکل را فکې او د منځ یې وسی خو برعکس زما خوان کله چې ذکر تر راغلم نو هغه ډیر زیات په قرش شته څنګه زما او ستا ترمنځ چې کوم راز او کوم خبر دی هغه زی خپل مرګره ته د قصه کوي هغه سره شریکوي نو بل اخره د دې سرحد ته رسیدو چې زمونږ رابطه بيخي خراب شله اوس یو مدت کې چې زمې د پلار کرایم او د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله نه
ځینې وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسمه مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغیو اخته شي پروین وای لکه چې له میړه سره اړیکه خراب شي دومره حالت خراب شوی چې اند ځان وژنې هڅه کړې ده
ډیره زیات زوريګه مواله زما زندگی ډیره زیات خراب شوی ده چې ګر خونی راته خله عصبانیت راته راغیاته ما خپل ځان می غوخته سلبینه وېسم
د بغلان اوسیدونکو تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د